درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لوبړی خبرونه: د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای د افغانستان سره د بهرنیو مرستو زشت کمښت د هیواد د عامو روغتیایي خدماتو سیستم خورا اغیزمن کړی دی. د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغۍ لا پسې زیاتې شوې دي. هیومن رائټس واچ په یو نوی راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی، دغه راز ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي مخه نیولې، چې دې کار روغتیایي خدمتونو ته د میلیونونو افغانانو د لاسرسي حق له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیمي اداره اوچا وایي پرتګال په لومړي ځل د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 200 زره یورو مرسته وکړه. اوچا دا اعلان پرون دوشنبه د دوشنبه په ورځ پر خپل اکسپانه کې وکړه او ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنۍ بشري مرسته ده. اوچا ندی ویلي چې دا پیسې به په افغانستان کې په کومه برخه ولګوي، خو تر دې وړاندې ویلي چې د کورنیو بې ځایه شویو له بهره تازه راغلیو کډوالو او د اقلیمي بدلون له کبله زیانمن شویو افغانانو ته مرسته پکار ده. د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډغوري سیمه په ولسوالۍ بدل کړه. ډنډغوري چې څباندې اویا کلی لري د بغلان مرکز پلخمدي ته څیرمه نسبتا ګڼ نفوسه سیمه ده. د طالبانو حکومت نن د دې اعلان په ترڅ کې ویلي چې مولوي عبدالصمد جواد د ډنډغوري لومړنی ولسوال ګمارلی دی. په بغلان کې د دې ولسوالۍ له زیاتېدو سره د ولسوالیو شمېر 1500 ته ورسېد. په سمنګان ولایت کې د پښوا خبري اژانس خبريال سیف الله کریمی بیرته خوشی شو. د افغانستان د خبريالانو مرکز پرون یک شنبه ویلی و چې کریمی د سمنګان د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په غوښتنه سهار مهال د سمنګان د والی دفتر ته له احضاری دو وروسته نیول شوی دی. خو نن نوموړی بیرته خوشی شو. سیف الله کریمی له شاوخوا وو میاشتو راهیسې په دې ولایت کې له پښوا خبري اژانس سره د خبريال په توګه کار کوي. اسرائیل د غزه په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دوه برمته شوي اسرائیلیان خوشی کړل. د غزه په جنوب کې پر دې ښار د اسرائیل لخوا نن دوشنبه وختي د هوایي عملیاتو په ترڅ کې سیمه ایزو روغتیایي چارواکو د وو دیش کسانو د وژل کېدو په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د اسرائیل پوځ وویل چې په رفح کې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو د دې هیواد د شین بیت امنیتي خدمتونو او د ځنګړو پولیسو د جوزوتام لخوا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې شپېته کلن فرناندو سیمون مارمن او اویا کلن لویس هیر آزاد شوي دي. د پوست په وینا دغه دواړه سړي د سخت دریزې حماس ډلې لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر په اومه د برید په مهال برمته شوي وو. او د سریلانکا ټیم د افغانستان په وړاندې شلووره لوبډله اعلان کړه. د سریلانکا کرکټ بورډ نن دوشنبه وویل چې وینیندو هسرنګابا د دې لوبډلې کپتان وي. سریلانکا د افغانستان په وړاندې د شلووره سیالیو لپاره خپله لوبډله وروسته له دې اعلان کړه چې د درو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ دوی یې وګټلې. تاسو د ازادي راډیو څلور ورځ ساته خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې راغلي داعش د افغانانو د جلب او جذب هڅې ډېرې کړې دي. په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې په افغانستان کې د بریدونو مخه نیول شوې.
د توقع برخلاف ډیرو دا فکر کولو چې طالبان حکومت به د مقاومت تلوري او د داعش تلوري چیلنجونه لري، خو هغه ثابت نشول.
جرمني خپل اتباعو ته ویلي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په غزنی کې خلک په اشر خپل لاري جوړوي.
دا مسافروم کاری ده د خلکو هم کار سره کوي.
په پاکستان کې له انتخاباتو وروسته د حکومت جوړولو لپاره د ګوندونو د هلو ځلو حال درکو. د سپورت له دنیا مو هم خبر وو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اتلسم راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، د داعش په عملیاتو کې اکثره له افغانانو کار اخیستل شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د تمرکز یادونه شوې او راغلی دې وضعیت د سیمې په هیوادونو کې امنیت خراب کړی دی. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې راپور خی چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یو پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته د افغانانو جذب ته پام وړ دی. نړیوال سولې او امنیت ته د داعش لخوا د ورپېښ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې لغړی او هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ هڅې تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي اتلسم راپور د جنوري په 1 بشپړ شوی او پرون خپور شوی. په دې راپور کې راغلی داعش خراسان ډلې د طالبانو د خفه شویو غړیو او بهرنیو جنګیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان ډله توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي په افغانستان کې دننه خپلې ډلې ته جذب کړي او تر څنګ وروستیو کې د انصار الله او جماعت الاحرار څو قومندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې د ډلې ته د جذب شویو افغانانو څخه کار اخیستی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادي راډیو ته په زلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده. هخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نوي راپور کې که څه هم په افغانستان او عراق کې د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو کمښت احتمالا د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده بلل شوی، خو دا هم وایي چې داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه نړۍ هم له خطر سره مخ کړې ده. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو تمرکز د سیمې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هم بلل شوی، خو د طالبانو حکومت وړاندې ادعا کړې چې افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته. مګر د امنیت شورا په نوي راپور کې د دې شورا د یو شمېر غړو ارزونه ښیي چې افغانستان او افریقا د داعش ډلې د نوي مشر د رهبرۍ مرکز د تغییر لپاره مناسب ځایونه بلل شوي، چې ظاهرا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. په راپور کې د داعش خراسان څنګ مشر ثناء الله غفاري یادونه هم شوی چې ژوندی دی او احتمالا په کونړ کې میشته. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان منځنی ختیځ او افریقا کې پراخ وسلو ته د داعش د لاسرسي په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او د یو شمېر هیوادونو له قوله لیکل شوي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زیرمو وسلې انتقالېږي. راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د داعش خراسان ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه دا ډول وسلې ترلاسه کړي یا هم د ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې له افغانستان د وسلو قاچاق رد کړی دی. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 14 راپور کې هم ویل شوی چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی.
د امنیت شورا په راپور کې ویل شوی و چې داعش د افغانانو د جلب او جذب هڅې ډېرې کړې دي. د دې موضوع په اړه مې له ژورنالیست او د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي سره خبرې کړې دي او لومړی مې ورته ویلې دي چې د دوی په نظر داعش په دې کار کې څومره بریالی شوی دی.
یو نیم دوه کلونو کې داعش په افغانستان کې په ځینو ځایونو کې په ډیرو اسانو اهدافو او کله کله حتی د طالبانو د یووالي په قتل کامیاب شول، خو په مجموع کې داعش د توقع برخلاف ډیرو دا فکر کولو چې طالبان حکومت پر اتاک سره بدلته نظام مرکزی نه وي او یو ضعیف نظام به وي، سکیورټي مشکلات به وي او حکومت به یا د طالبان حکومت به د مقاومت د لوري او د داعش د لوري چیلنجونه لري، خو هغه ثابت نشولو او طالبان خرابو قوت او خرابو یو پلانینګ او یو انګیزه د مخې داعش تقریبا د افغانستان نه محو کړی ده. او دا وخت نړیوال ټولنه هم چې د طالبانو دغه فعالیتونو ته د داعش په خلاف ګوري او دا داعش خلاف پرته د دې نه چې نړیوال ټولنه کوم امتیاز واخلي طالبان یا د کوم معامله وکړي بلا تفاوت او بلا تفریق د دوی خلاف عملیات کوي، چې دغه یو ډول ورورو د نړیوال ټولنه او د طالبانو په هغه د امنیت او سکیورټي او ټوریزم چې کوم اهداف دي هغه یو بل سره نږدې کوي. نړیوال امنیت یو جال ده،
لیکن یوسف زیسب هغه اندیشنه لا هم نړیوال لري. کوم فکر وی دی امنیت شورا په ورستی راپور کې یادونه شوی و چې القاعده په افغانستان کې اډې جوړې کړې دي، د ټریننګ یا روزنې مرکزونه جوړ کړې دي، یعنی هغه تشویش چې تاسو اشاره کوي هغه په خپل حال لا پاتره.
زما په خیال ظاهرا چې که عربیان یا د القاعده غړي خو دومره په افغانستان کې نشته ده، او عرب داسې خلک دي چې هر چېرته څرګند شي په افغانستان خلک یې پیژني. د القاعده غړي اکثره یا عربان دي یا د نورو هیوادونو چې افغاني تبه نه دي هغوی پیژندل کېږي. البته د ملګرو ملتونو دا راپورونه ډېر وخت د یو فشار دپاره هم استعمالېږي تر څو په طالبانو باندې مشل ځل فشار واچوي، خو دا وخت عملا القاعده په ټوله نړۍ کې یو ډول خپل فعالیتونه هغه جام کړي دي یا پاس کړي دي، کوم خاص فعالیتونه نه لري. او په افغانستان کې تر اوسه پورې سره د دې چې ظواهری په کابل کې ووژل شو، خو د هغه نه وروسته داسې جدي خطر هیچا ته هیڅ هیواد ته نه ده رامنځته شوی چې هغوی دې ورباندې تشویش کړی وي.
دا چې د داعش حملې په افغانستان کې په نسبي ډول کمی شوي دي، او د امنیت شورا په راپور کې هم ډېر په زغرده نه دي ویل شوي چې د طالبانو د ستراتیژي نتیجه ده او که د هلو ځلو نتیجه ده، فکر نه کوي چې داعش هم یو څه مخه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته اړولې ده؟ مثلا په ایران کې په کرمان کې ډېر خونړۍ حمله وکړه، پاکستان هم د څو حملو ادعا کړې ده چې هلته داعش کړي دي.
نو طبعا زما خیال دا ده چې په دغه سیمه کې د جهادي ګروپونو دپاره په افغانستان، پاکستان او د ایران په سرحدي سیمو کې یا د یو بل هیواد دننه د دغه ګروپونو لپاره د کار کولو موقع وي، خو پخپله په افغانستان کې ورو ورو داعش ضعیفېږي. او دغه زوب نښه هم دا ده چې دوی د افغانستان د طالبانو چې کوم ډېر په سختۍ د دوی سره عمل کوي، د هغو په نتیجه کې له افغانستانه وځي نورو هیوادونو ته مخه کوي، او په ځای د دې چې په افغانستان کې برید وکړي په نورو ګاونډي هیوادونو کې، په همسایه هیوادونو کې اسانه یا مشکل اهداف ترلاسه کوي. خو داعش وجود لري، خو هغه داعش چې د جمهوریت په وخت کې وو چې سیمې په کنټرول کې لرلې، خپل واک لرلو او پرای او رهبري معلومه وه، هغوی ټول له منځه تللي.
ژورنالیست او د سیاسي چارو شننکه سمی یوسف زایو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان مسایلو ته ورګرځو، خو یو ځل د پاکستان لور ته ګرځو. په بلوچستان ایالت کې څلورو ګوندونو د فبروري د اتمې نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو تور لګولی او د نتیجو د بدلون لپاره یې ګډ لاریون پیل کړی دی. د راپور له مخې په دغه لاریون کې زرګونو کسانو برخه اخیستې ده. لاریونونه په داسې حال کې دي چې د پاکستان د دوو سترو سیاسي ګوندونو په دې اړه خبرې اترې روانې دي چې څوک د راتلونکي حکومت مشري کولی شي. د دې موضوع تفصیل له اسدالله الدین اورو.
د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې زرګونو خلکو د وروستیو پارلماني انتخاباتو د نتیجو چې تر اوسه نهایي شوی نه دي پر ضد د سړکونو په بندولو سره مظاهره وکړه. لاریونونه په داسې حال کې دي چې د پاکستان دوسترو سیاسي ګوندونو په دې اړه خبرې اترې روانې کړي چې څوک د راتلونکي حکومت مشري کولی شي. یو شمیر ګوندونو د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ډیرو یې د درغلیو تور پورې کړی دی. آزادو کاندیدانو چې ډیری د پاکستان د مخکنی صدر اعظم عمران خان له پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړلې دي، په انتخاباتو کې تر ټولو ډیره څوکۍ ګټلې دي. په دې سره د پاوز ملاتړ لرونکي پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند چانس ته ضربه رسیدلې چې غوښتلې په اکثریت سره د انتخابات وګټي. د یادولو وړ ده چې خپلواک کاندیدان نشي کولای حکومت جوړ کړي. په داسې حال کې چې پاکستان له څو اونیو راهیسې له ناسرګنده وضعیت سره مخامخ دی او په همدې حال کې سیال ګوندونه د ائتلاف رامنځته کولو پر سر خبرې کوي، د پی ټی آی مشرانو ادعا کړې چې که په رایو کې درغلي نه وای شوی دوی به تر دې هم زیاتې څوکۍ ګټلې وي. نوی پارلمان به د پاکستان راتلونکی صدر اعظم ټاکي. د فبروري په 12مه د عمران خان زرګونه پلویان په بلوچستان ایالت کې سړکونو ته راووتل، چیرته چې د حکومت یو ویاند جان اسکزي له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د ماتې په منلو سره دی له لویو لارو لرې شي. عمران خان ونشو کړی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي ځکه په جنایي قضیو کې محکوم شوی دی. خدای وایي چې دا قضیه سیاسي انګیزه لري. خو له دې سره تړاو لرونکو نوماندانو د ولسي جرګې له 216 څوکیو 101 څوکۍ ترلاسه کړې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې مشرۍ په خوانی صدر اعظم نواز شریف کوي 15 څوکۍ ترلاسه کړې دي. شریف اوس مهال متحدینو سره د ائتلافي حکومت جوړولو په اړه خبرې کوي. د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز پارټي د 450 کې په ترلاسه کولو سره دریم ځای خپل کړی دی. په 2022 کال کې د عمران خان د ګوښه کولو کمپاین د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند رهبری کړی وو. د فبرورۍ په 11مه ناوخته په یو بیان کې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند وویل چې دوی ژمن دي چې د ملت ګټې او هوساینې ته له هر څه پورته او پاکستان له سیاسي بې ثباتۍ څخه لرې کولو او انعطاف له لارې د سوکالۍ پر لور بوزي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دواړو چارواکو ویلي په دې اړه خبرې په ټاپه ولاړې دي چې کوم مشر به لوړه دنده ترسره کوي.
د پاکستان د پنځشنبې د ورځې د انتخاباتو پایلې اعلان شوې، خو هیڅ ګوند ساده اکثریت چې په نتیجه کې حکومت جوړ کړی شي نه دی ترلاسه کړی. اوس بیلابیل ګوندونه د ائتلافونو د جوړولو هڅې کوي. دا چې دا هڅې تر کومه ځایه رسیدلې او کوم ګوندونه په خپل منځ کې په خبرو بوختي، پاکستان ته زو له هغه ځایه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد را سره دی. شاهد صاحب، کوم ګوندونه په پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره په المنس کې د ائتلاف یا اتحاد د جوړولو لپاره په خبرو بوختي؟
زه وګورم تر اوسه پورې چې کوم نتیجې راغلي دي، پخې کې د آزاد ممبران چې دا غي زیات تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دي، دا غي اکثریت ته په قومي اسمبلی کې په
خو دومره اکثریت خونه دي چې حکومت جوړ کړئ شي.
خو هغه اکثریت دومره نه دي چې هغه یوازې حکومت جوړ کړي. نو په دې کې غالب امکان دا دی چې پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي به یو مخلوط حکومت راځي، خو دوی سره به ایم کیو ایم هم شاملي چې کوم متحده قومي مومنت دوی سره جمعیت العلماء اسلام چې کوم د مولانا پل رحمان دی هغه هم شاملي، او د دواړو ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان پیپلز پارټي دا حالي ځلی دي چې دا آزاد غړي هم ځان سره شامل کړي.
د سویل کیږي چې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند په دې اختلاف ته چې وزیر اعظم یا صدر اعظم دې کوم خواوي هم داسې ده.
او ظاهر خبر دي هم دایي دغه هم داسي چې په دې کې بعد د وزیر اعظم د چای وزیر اعظم د چای خود د مسلم لیگ اکثریت ته کېږي چې وزیر اعظم غیل ورشي او بیا ورپسې په دویم نمبر و پیپلز پارټي دا کېدی چې د پخپلو کې په چوکو کې په دې کې یو بل سره جوړ شي.
شاهد صاحب، چې د عمران خان پلویان څومره هیل لري چې دوی به پخپل حکومت جوړ کړي شي، یعنی دا احتمال شته چې واړه ګوندونه ورسره یو ځای شي؟
زمان دا دار چې د عمران خان د ګوند قومي اسمبلی کې نه په مخلوط کې راځي او نه په مخلوط حکومت کې راځي او نه هغه چا سره مخلوط حکومت ته تیار دي.
ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي شمیم شاهد چې خبرې تحصیله ازادي رادیو اوریده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په ورسیو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې له غنو خندونو، خصوصا د افغان سوداګرو لپاره له غنو خندونو سره مخامخ دي. په همدې منځ کې یو شمیر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر د دوی د سوداګرۍ لپاره ښه بدیل ګرځېدای شي. په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غډو خونو یو مشر خانجان علي کوزی وایي چابهار بندر د افغان سوداګرو ستونزې تر یوه بریده هوارولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت ویلي که د روان فبروري میاشتې تر وروستیو د افغان باروړونکو موټرو چلوونکو پاسپورټونه او ویزې ترلاسه نه کړي په وړاندې به دروازې وتړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت په پرله پسې ډول د افغان سوداګرو په مخه خپلې ترانزیټي دروازې وتړلې، یو شمیر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه د پاکستان د بندرونو ښه بدیل دی. د پاکستان حکومت په ورستی ځل د روان کال د جنوري لا 12 د یاد میاشتې تر درويشته می د تورخم دروازې په ګډون ټول بندرونه د افغان باروډونکو چلوونکو په مخه چې ویزه او پاسپورت ونه لري وتړل. زینی سوداګر وای پاکستان سره د دروازو د تړل کېدو او دغه شان کراچۍ کې د دوی پر وارداتي مالونو د بندیز له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ تاوان ور اوخته او د یوې بدلی لارې په توګه د چابهار بندر خټاکنه ده. افغان سوداګر نواب امیرزی ازادي رادیو ته ویل
کوم مشکلات په کراچۍ کې زموږ د پاره یا کوم خندونه د افغاني سوداګرو د پاره رامنځته کیږي دغه په پرتله څو چنده چې بهر ښه ده یو څه قیمتونه بلوړ وي لیکن دا په مرور د زمان سره ښه کیږي او دا زموږ د پاره د نړیوالو اوبو ته د تلو ډیره خاله را ده او بدیل هم کیدای شي.
دا شان بل افغان سوداګر حجی عبدالحد وای تر دې چې افغان سوداګر صادرات او واردات نشي کولای خده چې د چابهار لارې سوداګري وغوړیږي.
پاکستان لارې خو زموږ پر مخ باندې د صادراتو د واردات پر مخ باندې مشکلات ډیر زیات دي او د واردات پر مخ باندې خو بالکل تقریبا 80% یا 90% بند کړی دي. نو په همدې دغه باندې موږ د وسته شابهار او یا د بندر عباس د اسلام کلا د لارې صادرات ته میدامه ورکړی ده.
په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي ک څه هم چابهار بندر د نورو لارو بدیل نشي کېدلې خو لا یاد لارې په نړیواله سوداګرۍ سره شونی ده چې د افغان سوداګرو ستونزې تر یو بریده هواري شي. هغه ازادي رادیو ته ویل
چابهار بندر په دې وسنۍ شرایطو کې زموږ د پاره ډېر مهم بندر دی ځکه چې هم مشکلات پیدا شوې دي د پاکستان سره د کراچۍ او حالت مو مالونه باندې نور خلک هغه مالونه چې په نیگیټیو لیست کې دي او اکثره د افغانستان ضرورت دی هغه نه راوړي.
خو نو موړې دا هم وایي چې د ایران لارې د زینو نړیوالو محدودیتونو له امله دوی نشي کولای په اسانه سوداګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د روان کال لړم میاشت کې ایران ته سفر وکړ چې لایات سفر وروسته د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست نور الدین عزیزی رسنیو ته ویلی د ایران حکومت دوی سره د چابهار بندر لاره د سوداګرۍ برخه کې د اسانتیا د رامنځته کولو هوکړه کړې چې تر اوسه بیا په دې اړه د پرمختګونو سندې ویل شوی. د پاکستان حکومت د روانې فبروري میاشتې تر وروستۍ د افغان باروډونکو موټر چلوونکو ته وخت ورکړ چې باید پاسپورتونه او ویزه ولري کنه نو د دوی پټکو پر وړاندې به دروازې وتړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو همغږي کوونکی ضیاء الحق سرحدي مخکې پاکستانی رسنیو ته ویلي دوی وړاندیز کړي چې دغه موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړې اجازه لیک ورکړل شي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې لمړی بختیار ساحل ته ورزو چې د سپورت له دنیا مو خبر کړي. ساحل صاحب مهرباني کوي په سریلانکا ټیم خو کرکټ بورډ خو د افغانستان په وړاندې د شلو وره مسابقو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په دې سربیره نورې څه خبرې دي؟
څاروان صاحب سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وویل د نن ورځې ورزشي مهم خبر هم دغه ده چې د سریلانکا کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې د شلوریزو سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړې ده. په دغه لوبډله کې به په لومړي ځل د دوی ستورې لوبغاړی وینندو هسرنګا لوبډل مشري وکړي. مخکې د یاد هیواد لوبډل مشري دوستان شناکا کوله. په لوبډله کې لیدل کېږي چې ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي چې له هغې ډلې څخه انجیلا متیوز یادولی شو چا چې په ټیسټ میچ کې هم د افغانستان پر وړاندې سلیزه ووهله. د دې نه علاوه د افغانستان کرکټ بورډ اداري د ملي لوبډلې لپاره د فزیکی تکړخت یا د ټریننګ لپاره نو ټرینر ګمارل دی چې دا نیکولاس لیدو میږي. تر دې وړاندې د سویلي افریقا یو اوسیدونکی جیسن دغه دنده له 2014 زیږدیز کال راهیسې مخته وړله او هغه په نړیوال جام کې لدندې لري شوی او هغه نورسته بیا نیکولاس لی په دنده ګمارل شوی دی. نیکولاس لی په داسې مهال کې دغه دنده تر ګرځي چې ویل کېږي د افغانستان ملی لوبډلې تیر سیالي د سریلانکا پر وړاندې د همدې فټنس او یا د لوبغاړو د فزیکی حالت د خرابوالي لامل بایلل شي نږدې 15 کیچونه غورځولې دي او د فیلډینګ په برخه کې هم دوی لډېرو ګډو ستونزو سره مخ دي. د فیلډینګ کوچ ورستې خبرې چې د نوم نه خو په سر یو کاس ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبډلې اکثریت لوبغاړي دمګړی د فزیکی ستونزو له امله راګیر دي. په فزیکی ستونزو کې چې ټپیان دي خو دغه خبرې دوی رسنې ذکر نه دي. نو به کتل شي چې دغه نوی ګمارل شوی روزونکی به دغه ستونزه څومره ژر هوار کړي یا خیر.
ډیره مننه بختیار ساحل و چې د سپورت له دنیا خبرولو.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په غزنی ولایت کې د ډېرې سیمو خلک په خپلو سیمو کې سړکونه او لارې په خپلو شخصي امکاناتو جوړوي. دوی اشر کوي او لارې ترمیموي. په دې اړه راپور
د غزنی اندړ ولسوالۍ د جوې 4 جوې 5 سردی او ملا ګلان بابا کلیو ترمنز په څلور لار کې یو شمېر کسان سره راټول شوي. دلته یو شمېر تراکتوران او رولر د خامه سړک په هوارولو خاورې راوړلو او بوشندلو او هوارولو بوختي. دا یو پراخه سیمه ده چې یوازې د سردی کلی 25 جمعاتونه لري چې شاوخوا 2.5 کورنۍ پکې ژوند کوي. د سیمه خلک وايي دلته خامه سړکونه چې په خوا جوړ شوی وو اوس بیرته مات شوی او خراب شوی دی. نو اوس یې په خپل شخصي لګښت بیرته هوارولو او جغل کولو تملاتړلې ده. شاوخوا 50 کلن حاجی محمد کریم د ملا ګلان بابا کلی اوسیدونکی دی. دی وایي غواړي چې د سردی له مکتبه تر جوی 5 او بیا له جوی 4 نیولې تر سلیمانزی کلی پورې دا 80 کیلومتره لار جوړ کړی.
داخله زاغلی د ته دا کومه کی کړی دا خپل کومه سره د ته دا لودرانه وستی د سړکونو جوړ دا انده کی بای سیمه ته د سړکونو سم جوړ شي وخت موږ په حاله د جغل ته چواله جغل کړین دا مقدسي
شپیت کلانه لزای بیا د جوی 4 کلی اوسیدونکو دی. د وای لارې ډیره خراب وه نو ارسول چې د جوړولو لپاره مټی راون غاړي. الیزای زیاتوی د طالبانو حکومت هم ورسره یو اندازم رسته کړي خو زیاته برخه د سیمه خلکو لا خپل جیبونه ور کړی ده.
دلته خو موږ د سرک جوړو
خپل شخصي لګښت د سیمه
شخصي لګښت جوړو هغه د موږ سره د مسافروم کاری کړی ده. دلته د خلکو هم پیدا سره کړی ده. حکومت هم یو څه برخه کې اخیستل کم نو ډیر لګښت دی. دوی مسافروم سره کړی ده.
د سیمه خلک وایي د ارتیا له مخې دغه کار تملا وتړله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو نظر واخلو خو دا راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت مقر او ناوې ولسوالیو ترمنځ د مرکز اړوند د حاجی کلی سړک د اجرستان خونی کوتل سیمه سړک او د دې ترڅنګ په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې د ډیرای سیمو خلک په خپلو سیمو کې سړکونه او لارې په خپلو شخصي امکاناتو او لګښتونو رغوي. دی وایي د طالبانو حکومت یا خو ورسره مرسته نه ده کړې او یا که یې کړې هم ده د نیشت برابر ده چې په دې کې داسې سړکونه هم شته چې طالبانو د جګړو پر وخت تخریب کړي وو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو ویدونکو کارکونکو چې راغونو دا سلام د ګوند ویلات د درنچې د ولسوالۍ خبره کوم چې څکونه د فیزیاتي شاروالي د فیزیاتي د طالبان اوس بیا نوې سیستم دی از دکان چې ودرېږي څلور زره افغانۍ پنځه زره افغانۍ څو کوچنیات پاتېږي چې دوه کیلو په تاتې خفي لس زره افغانۍ د ښه خلک پداس دې پداس نن دا د مشرانو غوړی چې دا خاطر یو څنګه نو وکړي چې دې خبر دې نه دي چې راځي چې راولاسي شروال دي دا باندې دا دکان چې تاسو یې په خوله راغلی دا ته دې نشه وزر افغاني د دوه مشت وزر افغاني څنګه سره افغاني دا باندې دا دوه دوه مشت دا دې دا دکان ته دې په دې ته راوځي.
سلام علیکم ازادي رادیو کار کوم کوم ته ټول ته سلام ورسې پس سلام دومره واسه د ما په پښته او وښته کوم زیات کول امر وی په دومره امر کې هرڅه وشول تنظیمونه و رسان و امریکایان و ټول خو دومره ظالمان ما و نه لیدل کده و چې د ظالمان په مو باندې مسلط دي دومره ظالمان ما و نه لیدل دومره واسطه کوون کې ما و نه لیدل دومره د خدای لري ما و نه لیدل دومره ناپوه ما د خدای و نه لیدل که ناپوهي ده که ظلم دی که ستم دی هرڅه شی دي ټول په دوی کې دي که واسطه ده که رشوت که بد پیلونه دي ټول په دوی کې دي هر څه په دوی کې دي نورم په خدای سپارم مخې ته ښه شه
ستاسې پیغام ستاسې نظر